اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپټمبر په میاشت کې د بی اسناد بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخ بی وزلی او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کیږي چې په 2025 کال کې به 6500 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شګیو د شمیر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یو پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنې لیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تیر کال له دوبۍ راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنې لیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یو راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې دغه افسر کرنی شای له هغو څېړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. راپورونه وایي چې دغه افسر د هغو افغان پوځیانو غوښتنې لیکونه رد کړي چې له بریتانیا ځواکونو سره د همکارۍ معتبر اسناد لري. په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد په محل د جنگي دونکو روسي پوځیانو د ټولنې مشروعي لا هم د پخوانی شوروي و څلويش جنگي اسیران په افغانستان کې پاتې دي. فرانس کلینوتسوویچ وویل د روسي ځنګړي خدمات په تیر د روسي امنیتي اداره د موضوع تعقیبوي او د دغو اسیرانو برخلیک څیړي. خو کلینوتسوویچ AIF خبری آژانس ته په مرکه کې ویلي چې دا ټول کسان نغواړي بیرته روسیې ته ستانه شي، ځکه هغوی اوس په افغانستان کې کورنۍ لري. د کلینوتسوویچ په خبره له دې مخکې یو تن پخوانی شوروي سرتیری چې په افغانستان کې پاتې و بیرته مسکو ته تللی و، خو د خپلو اولادونو له امله بیرته افغانستان ته ستون شو. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یو پاته سرتیری سرګی کراستو پروف له څلويشتو کلونو وروسته له افغانستانه مسکو ته لاړ. هغه اوس غواړي روسي اسناد ترلاسه کړي او خپل کورنۍ هم له افغانستانه روسیې ته یوسي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نکړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمه ده چې دغه درانه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پولند د سوداګرۍ وزیر میخائیل بارانوفسکی د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یو برخه بللې او ټینګار کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخت. د امریکا ولسمشر همدارس اپل شرکت ته خبرداري ورکړی چې کچيري آیفون موبایلونه په متحده ایالاتونو کې جوړ نشي نو پر هغوی به 25% تعرفه وواسه شي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په هاروارد پوهنتون کې د بهرنیو محصلانو د نوم ثبتولو اجازه لیک رسمن لغوه کړی دی. د امریکا د حکومت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې هاروارد پوهنتون چې دغه هیواد تر ټولو پخوانی پوهنتون ګڼل کیږي نور اجازه نه لري بهرنی محصلان ومني او اوسنی نړیوال محصلان باید یا نور په هنتونو ته انتقال شي یا ل امریکا ووځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت هاروارد په هنتون تورن کړی چې امریکا ضد بلواګر او د تروریزم ملاتړو ته اجازه ورکړي چې په پوهنتون کې دننه پر يهودانو حمله وکړي. دغه وزارت همدارس هاروارد په هنتون د چین له کمونیست ګوند سره په همغږي تورن کړی دی. هاروارد په هنتون دا اقدام غیر قانوني بللی او ویلي دی چې د خپل نړیوالو محصلانو لپاره مشورې ملاتړ او د خدماتو چمتو کولو ته ژمن دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې د کندر ولایت په ځنګلونو کې لګیدلې ور لا هم نه دی وشل شوی.
د پنځم به په ورځ د پدغول څنګه په سر کې په ځنګل کې ور لګیدلې دی او د غور اوس لا هم جریان لري.
د طالبانو حکومت غواړي له روسي سره په ملي اسعارو راکړه ورکړه وکړي. خود اقتصادي چارو ځینې متخصصان باور لري
د دې امریکای دل په یو سیستم من زکه د هسي مخکي چین هم د هسي کړي دي هسي وسم روان دي او د تر څنګ روسي هم هسي کوي.
د کرکېش نړیوالې ډلې له اروپای ټولنې وغوښتل چې پاکستان د افغان کډوالو له جبري ستنولو راوګرځوي. کابل شاریان وای سشکال تر خپل وخت مخکي هوا تود شوه.
کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د پچلین ساتونو کې د تساتو څخه تر لس ساتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
په خوست کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت او بود بندونو کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسي سره په خپل ملي پیسو د سوداګرۍ زو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نور الدین عزیزی روټرز خبري اژانس ته ویلي د سیمیاو نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او حقوقو ننګونو ته پکاتو چې افغانستان او روسیا ورسره مخامخ دي تخنیکی او تخصصي خبري دوام لري. نو موږ زیاته کړي دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنن کې اوسنۍ شرایط ته په پام د دې ډول پریکړو عملی کول ستونزمن غړي. خو د دوی په وینا ک عملی شي د افغانستان په اقتصاد به اخیز مثبت وي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپل پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوختې. دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبری آژانس سره یې کړی دا او د می په دروښتمنه تخبره شوې ویلي په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولې شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سره راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نو موږ زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نور الدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګرۍ زه راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی ډلې اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل
نو اوسنی شرایط کې چې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي هسې اوس هم روان دي او دې ترڅنګ روسیا هم هسې کوي خو که چېرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو اوس مهال دا هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالر ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې سوداګرۍ کې وکړي ځکه دا درې وړ هیوادونو د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي نو د دری وړ هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه مخکې د پانتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل
که زمنګ پیسې زمنګ ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمنګ جنس د صادرات ول لحاظ خو پیاوړي پښتوانه ولري او زمنګ ک د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډېره ښه خبره ده چې زموږ پیسې زموږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولوېږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه دا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وي ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په څو غرنیو ځنګلي سیمو کې لګېدلی اور لا هم وژل شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې له غرمې مخکې ولګېد او تر پرون غرمې پورې لا هم په ځینو برخو کې بل و. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي اور د ولس په مټ تر یوه حده مړ شوی او هڅه کېږي چې بشپړ ووژل شي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت تزینو ځای چارواکو لخوا ازادي رادیو ته د استول سوي ویډیوګانو غږی سبرنه مو اوریده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بیل بیل سیمو کې اور لګیدلای دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي رادیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي رادیو ته وویل
د پنځ شنبې په ورځ په دګور تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده او د غور وسلا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې د غور مهار کې خو تر اوسه لا بده نه دي توانېدلې چې د غور مهار شي. دغه ورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکو خالد هم ازادي رادیو ته وویل چې د اور لګیدنې کارن زیانونه اړولي او په خبره یې کزر مهار نسی د دې ولسوالۍ نور سیمو ته به هم وغځیږي.
دغه معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنځم به پرځ د بدکور تنګي پر سر کې ولګي درې د سیمې خلکو د کوشش باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت امرستندویا کولونو باندې موږ غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خلکو د کړنګل سرعت
کوي بزرګونو هکټار ځنګلونه منځوري. د څوکې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې وخت نه وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ ځنګلونه یې سوځولې دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کوي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل خاغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د نامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول سوی، خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعات و کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګېدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي، خو لا هم په ځینو برخو کې اور سته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګېدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتار ځنګلونه او نښترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکیش نړیوالې ډلې یا آی سی جی له اروپای ټولنې غوښتي چې د پاکستان او غواړي خپل نړیوالو مکلفیتونو تشبن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل و دروي. د ډلې په یو تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه باید له پاکستان او غواړي چې لشتر لشه د هغو کسانو له استلو ډډه وکوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي خطر سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ډېر افغان کډوال هم د کرکیش نړیواله ډلې د دې خوشتنې هرکلی کوي او وایي ویر لري چې افغانستان ته ستانه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال له اقتصادي ویزو د تمدید توقيف او استلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ د مې په 22مه په خپلې ویبپاڼه خبر کړی، له اروپای ټولنې غوښتي چې له پاکستان نه غوښړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري استلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپای ټولنه د پاکستان غواړي چې د نړیوالو بشرپاله قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو تجمن پاتې سي. هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید ترې برخمن سي او په زور داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکیچ نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه د اسلام آباد لخوا د استلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د ځنګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو، د بشري حقونو د ملاتړو، ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او بیا مېشتېدنې د لیکونه پروسس شوی خو دوی لانه دی ورستول شوی خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د پی او آر په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوی چې د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده د یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستان وتلي او اوس په پاکستان په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکیچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هر شیبه د استلو له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده است. په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي، هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول په هیڅ چې لڅت ډول تر خو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کرکټ نړیواله ډلې آی سی جی د غشان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه او غړي هیوادونه هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا مشتیدنې بهیر چټک کړي. د غساسمن په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره لپسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري استلو ته دوام ورکړای دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د روان کال د 2023 په یو راپور کې ویلي و چې د میاستې په دویمه اونۍ کې تر 4000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د یونیسیار پر راپور کې راغلی و چې د اپریل له لومړۍ نیټې د می تر 13 پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل سوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
سشکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخ کې راغلي او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برښنا پرچاوي هم زیاته شوه چې د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی وایي چې په 24 ساعتونو کې یوازې شپږ یا اووه ساعته برښنا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د تایمنیو د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړې دي.
د کیازا پورتمنو ژوندګي مې
یو اپارټمان اوسیدم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو او په نلرو پکې نشي چلانه ولای. ګرمۍ ډېره زیاته ده. وړ ماشومان لرو.
تفلوی خرد داریم ده خونه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخ نده اینو چه بریخ ننوی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شا بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرد شکایت لری.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 45 ساعتونو کې له 8 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تاسو د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ټی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې په کې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
په خوست ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډمونو شپږ پروژې د بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. د دغو پروژو مالی لګښت اوبو او برېښنا وزارت له پرمختیايي فند او د ملګرو ملتو یو شمېر مؤسسو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو مځکو د آبادولو لپاره دا یو شګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د خوست اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دي د دې ولایت په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم پلی شي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لری پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بندی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې ترڅنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویله برابره شي بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چ هغه خو ښه ښه خوندوره خوره لري، ښه پاستل ته برابره ده، خو د بې د نشتون د واجې د میز نه شاړي دي او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چک ټیمونه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیر د اوبو کانال، د سپیری د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیر د نرګسی کلی د اوبو چګډیم، همدارنګه د خوست د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وایي دوی لیوی خو د خپل ټولو ځمکو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري، ترڅنګ بیا په بارانی موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیانمنیږي. د یاد سیمې او قومي مخبر حاجي نظام الدین وویل
دغه پراستین د دوی دی مو په نظر یواستین ځای دا دو چې دغه څه په خوړه کې بایږي ادغه منطقې د پمزه کالون دی برکامې شي لکه څویونه آیا قدر بند شي هغه پمزه کالون دی د څویونه بیار چګیږي. یو خبره دویمه خبره کایو پټایوي کا دوایوي چار څمره څه یو مختوی رغل دایا بودیدو.
سیموال سره دې چې په یاد سیمې کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوایي د خلکو اقتصاد کمزور دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوي لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای. د کرنې او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د ځمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو په روزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
او سم یو نړیواله موضوع لکه چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی ټاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسیرانو تر ټولو لویه تبادله ترسره شي. په پام کې ده چې دواړه هیوادونه نن شنبه او سبا یک شنبه سلګونه سرتیری او ولسی وګړي سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون وویل چې دا بهیر به د اونۍ په پای کې هم دوام ومومي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې لیکلي خپل خلک کور ته راولي، د زر په زر تبادلې د هوکړې لومړی برخه عملی شو. زیلنسکی وویل چې د دواړو خواو له لوري 390 کسان تبادله شوي او دا تبادله تمه ده چې د می په 24مه او 25مه هم دوام وکړي. روسیا او اوکراین چارواکو ویلي چې په دې کې 270 سرتیری او 160 ولسی وګړي شامل دي. لدې یوازې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې روسیا او اوکراین یوازې اوس دا تبادله بشپړه کړي. هغه تبادله چې لیوی ونې مخکې په استانبول کې د سولې خبرو وروسته پیل شوې و او دا بشر عملی شي. ترامپ خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي دواړو خوته د دې خبرو اترو لپاره مبارکي وایي. تر دې یو ورځ مخکې زیلنسکی ویلي و چې دا هوکړه شاید د نیوي دقیقو ناستې یوازینی واقعي پایله و چې د می په شپاړسمه د اوکراین او روسیا استازو ترمنځ په استانبول کې وشوه. دا د 2022 کال له فبروري راهیسې کله چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ لومړنۍ مستقیمه خبرې وې. تبادله له بلاروس سره د اوکراین په پوله کې وشوه. بلاروس چې د روسیې متحد هیواد دی له یرغل سره خواخوږي شولې خو خپل سرتیری جګړې ته نه دی لیږلې. د اوکراین د اسیرانو د چارو همژغون کې ادارې په ټلګرام کې ویلي چې د 390 اوکراینیانو په ډله کې درې شزی هم وي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین له لوري خوشی شوی 160 ولسی کسان د کورسک ولایت اوسیدونکي دي. هغه سیمه چې په تیر اگست کې له ناڅاپی برید وروسته د اوکرایني ځواکونو تر اول کې لاندې راغله. د اوکراین یو ادارې چې په تبادله کې شامل و ویلي چې له اوکراین څخه روسیې ته لیږل شوي اویا کسان هغه اوکراینیانو چې د خیانت ترهګرۍ یا له دشمن سره د همکارۍ په جرمونو محکوم شوي وو او په خپله یې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته واستول شي. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خاطر سره شویو تبادلو د جګړې د پای تر سوالو په برخه کې کوم عملی پرمختګ نه دی راوستي. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د دیرش روزنی اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کوم نوی ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
آزادی ملما ازادی ملما د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاندې زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخکیره وتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو یو ټولو اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پاره ورسته غږیږو
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شو چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1908 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسلې روانې وي او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زغپلم وهار تصویر ما په انګو کې البته الته خو زه خو زیګیدل افغانستان کې هم خو کوچنیواله می لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دې انګو کې وایلې کوارت باندې ډیر تللی راغلې. کوارت پښتنو یو خاصی ما وا خو دې کډوالۍ ژوند پکې مشکلو په کمپونو کې ژوند څنګه وو؟
ښکارا خبره ده تر یو وخت پوری مشپکلنې وکلنې تکلنې پور خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دا لارو به مبادین لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده وو دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په څادرونو باندې چول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به دننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه وو په کې، ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته را ګرځېدلی وو. په کلی کې یو مکتب بو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کوم حروف پیل لیکلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل. مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناستو، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو. کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دا کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی. نو په هغه کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخاله. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. که رښتیا درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي، په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شیر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شیر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره وو، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ یې لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید، د دې نورو کسان دومره ډیر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور میچو سایر زلان، موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه، او یو خداو چې ډیر وخت پلار سره تیر و، هغه نور علاقان به چې هغه خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ خو بد ام سحر لخوا درس و، ام دینی درس ویلې، ام بل مسپخین لخوا په کور کې، نو موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیات لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه. لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه. څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما
کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل او فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل که څه هم ځینې الخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه، نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس به غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس پو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پیونه غږیدو. خیر بیا به پیغه کیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
ಲೌಡರೌಡ